روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خرغ لاستویم ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړې توګه سپینګیري او سپینسرې ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه حساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په بېوزله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا مواسین اشخاص دی چې هغوی سنې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعضې ماشومانو کې هم پیسي حالت روماتیزم پیدا کېدلی شي چې روماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کېږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمل حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي اصطلاح عام اصطلاح به وایي ساده اصطلاح چې خلک پوه شي هډوکی وچ وي غوړ نه وي نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مو غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي. په همدې اول کې مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د تا په تیلی بي استلاکه کې پریتیم مارجینی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دا شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دا ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلي ذاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه د خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقونی سا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت د ځینې وخت د عراقي نصاب حالاتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیاتی علت هم د عضلاتو شخواله کلکواله ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم تستون زلري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې مخته زنګ وهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه ده، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان کې مر جنا اوریدونکو از لحاظ اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانګزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. سپی الله ستانګزی صاحب محترم، زه موږ یو ځانې اډیه ده، نو بیخي ډیر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده، نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده شو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانګزی صاحب محترم په کړی دي. اتا کندهار ولایت مومن روختم تم دی ولید د خدای تر آباد پیسې مثلا پر دوا ورکړي، د خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. زما د ډاکټر صاحب محترم صدا غوښتنه ده چې مثلا تو کو دغه جانی ادي د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چاله ته درولو دوا یې مډی روانه کړي، د خو دروسته نتیجه نه ورکړي. ساري ګل صاحب محترم،
بله مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو غواوري د ډاکټر صاحب مهرباني وکي که جواب دوی ته لری ورکوي.
ستانګر صاحب د عبدالحی ورور غزنی واوري د دې ستنګر می واوري دا نو ادا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانه دی او کمر بنه دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي. خدا چې دی د دې وجود دی باندې نو مفصل درد لري. نو عبدالحی ورور ته بزن دومره وایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې د مخکنه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت را شي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور دی اډوکو دی دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرتایټس دا، مثلا انټي سپورېزین فاکټر لوړوالی دا، تغلری یا یوریکیسس دی لوړوالی دا. نو کله چې دا معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي ان شاء الله، الله به خیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته حتما خپل
دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي. مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کیږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا خي. نعمت الله
ورته بدمره وایي چې دغه پلا د عاشل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شاته په موقعیت لري، د تا د کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د جنې په موسم کې یوې لتی هم ده د شاخي کلاکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دا او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته پکې لنډوالی موجود وو نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کوم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي په کې در پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجه نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس دی وجه یا د کم مخ د لنډوالي دی وجه منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر،
زابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسانه درملنه خصوصاً د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمزورۍ وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګ کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادی قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداری لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لسخه چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
دی. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر رابطه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي، لکه سبې دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډېر خرابي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي کنه نور څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم او ټابلیټونه خوري، دوی ته په ځمکې سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګ زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی ازادي فضا ته نه شي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدغه خواړه استعمال کړي، لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون وطنوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې دپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شي شیدو نه د مستو نه د یو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد سورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه یې زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه رژیږي، پوست یې خلاص پیری او دا ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکانې وایي، یو یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه کې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا پکې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه، فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تاسو ډېر خوشی ته اشاره وکړه. زمون خلک اکثره کا ځوانان دي یا زمي دي دي په خمنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک ته یا دي ساړه خلک ته دمر توجه نه کوي، هغه سره بے پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا دورا بیدا دیر دریشی کی ورطوائی دی کن لان دی بانی نینا تانا اسی فدک کی داغا دی سارا پا خلط کی لکمخ کی چی ادوان وشوا دا دی شیاتی دردونا دی ارکنستا دردونا دی حدوک دردونا زیاد بایدا کی امدارنگا دی دی نیلوا لکتاس و تشارا اکرا چی امغا ویرسی نروغی دی هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوونه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم سوال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره به اقتصادي مشکلات وي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي، په دې خبره بدم ښکارنه شم په لیلام فشیو کې ارزانه پیدا کیږي اسانه پیدا کیږي باید وي حتمن دا مکسیرانه یو زبریشی او جوراب او دا شیان استعمال کی او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلودا او لمر وو په اسمان کې وریځې نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر په تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کارو خرابې او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخړل شي؟ ډیر ښه
څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم د تپاوله مرحله کې درد پیدا کیږي خو طریقه یې دا ده چې په لومړی وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړی حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي کومرزي واقعیت بدلیږي شاید مزمن دردونه کوس دی برخه تلا شو مرزي افاتونه برخه تا یعنی دې چې دا موضوع ډیر بل خاطر دی او ډیر پیچلی او د کیږي نو لاند به وایو چې دا ناروغان څومره په اول وختونو کې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغه ته آسانه ساده لاري وښودل شي ترڅو دې هغه دې مخته د درد د مخته تل مخنیوي وکړل شي او کچته به غوړې پریږدي وخت کې شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوس په زمان سره د مثلا ځینې وختونو کې کزربای د لیدلې وي امکان لري اوس چې مالي ته پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته ویلې وایي دا شي مریضي ورنه پیدا شي نو تین خدای دا چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت تل دی هغه دی پاره کوم کلینټ یا اټیر تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر صاحب په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه اصطلاح څو تاشته کالی وي چې دوی مینځي شپږو تاشته کالی وي یا څو لس دولس جوړی کالی او دا د یو نفر لوسه ډیره بره خبر ده او دا به یو خزه یا یو جلکی به دا کار کوي کله به اوبه ګرمي وي کله به سړی وي بیا به دا واری غواړي خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډیره غدا او اکثر خزي چې کله کالی مینځي د دګوتو پنجه یا لاسونو ډیر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي او غوته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکي چې دردونه لکه څه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لري او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځیدو شکایت ولري؟
بله سنیز سر دغه سي ناروغان خو هم شته بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالی وینځي ماشین هم نه یي برکم نه یي دی نو دې کې خویم دته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي د دې نه موږ ناروغان هم لرو دې ته په بندونو کې یو پړسوس پیدا کیږي چې هغې ته سیسټونه وایي یا ګنګلیانک سیس پیدا کیږي د بندونو کومه پرده چې د اکثر وخت زیات فشار دی وجه نه سری کیږي د هغې مایع بهر ته راوځي هلته یو سیس جوړوي ګلوله شکله برمدګي پیدا کیږي چې موږ ته مراجعه کوي داسې مسله ده نو د دې ښه طریقه دا ده ځینې وخت به ګرمې اوبه وي ځینې وخت به نه وي نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لفظ جوړه کلي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کلي په وقفهیي ډول وینځي او کله چې وقت کې د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرمي بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفي شکل کالي وینځي، خو
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبري مو را سره وکړې. مهمې خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریا سنوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډي سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبلیده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سي یا نیشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې منګه غیته هرډ ایمنیټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نیوي، حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، او یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، ته د دې د پوښښ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګ د فلج واکسین صفري ډوز ورکاو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا غري به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته پنځګونی واکسینونه ورکاو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي منګ استادې تقریبا سالويخ پنځوس کال د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسین شامل ده تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي همدارنګه بیا د هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي یا په نه میاشتنی کې منګ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په اتلس میاشتنی کې دویم دوز د شری منګ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي چې دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف دبليو ایچ او غوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده
فرض
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی
په
نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهی
بل
او ډیر لوړ لګښت لري
بل یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هواد چې پکې د پولیو ډیر په حساب چوي دي د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچې ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي زه به
تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو نور نړی پولیو محوه کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري سرکولیشن لري خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو منګه په محیط کې د پولیو د لپاره د کړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغې په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته دی د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمني کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا هغه جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمني کې وس په چاپیریال کې تثبیته شوې ده هغه د افغانستان نه و او د مرضونه سرحد نه پیژني نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته غوښنه او من هم نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه WHO نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونی دی د لپاره لرو د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرن نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې ځینې ناشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کومې ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو منګه یو سیستم لرو په نوم د AE5 منګه یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې منګه ماشومان ته کو لکه تبه نيسي بعض ماشومانو کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې هغه د دین نه نظر معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک په پوره پوه شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی ماغه پسې مصروف دی.
په دنیا پس زم لا خانه امر په هشوم په لیلا پس زم مطرب ما دغه کوم چې په دنیا پس زم لا خانه امر په هشوم په لیلا پس زم چې دې اشنا په تر کمی اشنا لا تو نه یم غچ په ځای ته په هر چا پس زم لخانه خانه رب هر شب لیلا پس زم na سا سوچی پرمی نرا صدا غلا لا پس زو لخانا پانا رب هشو پلی لا پس زو مکرب پا مادا غرگو منچی پا دنیا پس زو لخانا پانا رب هشو پلی لا پس زو چیجی اشتا پا درگلی اغا اشتا چی بار زایتا پا هرچا پس زو لخانا پانا را پا هشم پا لیلا پس زو ختم زنجیری ختم زنجیری کاش کے تالے تالے وے ختم زنجیری ختم زنجیری کاش کے تالے تالے وے تد نارات لے اختارا یار میں تیرا غالے وے ختم زنجیری ختم زنجیری کاش کے تالے تالے وے تد نارات لے اختارا یار میں تیرا غالے وے ختم زنجیری ختم زنجیری